سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفیو لستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 18 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې ویل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 18,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانیستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنې د نړۍ 0.1% کلتوري گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 29 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکوي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیز د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وایي په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کنفرانس استل شوی و، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کنفرانس کې برخه لري او تمه شته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کنفرانسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله سو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېزې چې په افغانستان دي لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسوممو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوي دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هېوادو ته ځانګړې سوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کنفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Amazing shot from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8مه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 4.4 نه سوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوه خو د طالبان حکومت زکړي محدود کړی دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز زکونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خوندې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو. نو بهتره ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کوي، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر د نن ورځې پورې نه ایرېږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکې هم وکړئ. قدر من اوچونکو، یو شمیر زده کوونکی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول، دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی، په دې هکله وایي.
دیکتاتوری استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردان سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولای شي او پوهې کړي هغه څه چې لري، ډېر ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې، دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون نه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوو چې د کوڅې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره همدغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایې اخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي، ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډیر ښه زما په نظر او زما خپله ډیر زیات خوښیږم داسې ماحول او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې یو استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې استیلا سیلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د ډېر ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلی ډېر ښه هغه ولري، د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سیلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅکله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغه جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ خالی د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس وکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي، او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بد اغیزی وی
دوران چې پرچا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هیریدون کې دوران دی ګرسری کې چې ارڅه په وکه نه د یادې ستاسو نه بل خو حتمن ارمان کې سکه چې کاش کې دا همیشه وای د مکتب دوران به هیڅ ایسته دوران دی او د پونتون دوره به خپل د ځان جلا دوره هغه دوره کې هم استادان ځنې شي ځنې بيدار کمې ټول اصولي او اساسي مخته در سره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي دا غوښ بیا ډېر اغس نه سکه ولې ډېر درس نه سې زندګی کوله چې دوستانه یا فرندلی مخته در سره زی هغه بیا درس هم شه درسی په شوق په ذوق ورته ورځي مخته پانتون ته درس ور سره وای ناست ولاړ هر څه خوند درکې او کچېره یو ورځ هم ته غیر ازره وکي یا پانتون ته بلار نسه حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاش کې مې نه وای مس کړی
bale le dre kalona ziat waqt se taso nayt le litulgi ke nay nas ustadan dars na dai dar kray haga ustadan taso tara be der samimana chalan ka wa darsem khadar ka wa hagui pa ma khabarat sumra maskawi sumra ur psikhafa yastai
ustazan khub be had ziat miskom pa khasan zma yawa ustaz wa hagad no tar to de zam miskom yani pa har dauran ke aga kas zand par khpan mukam lare او دا غره کوم ارزښت هم لري د هر چا ارزښت او مقام جلای اغه بیا څو خپل در کولای سي اول د تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از اغه چا چې تاسو شوونه در کړی ده دستا مسلک تاسو درې زده کړی دي چې ته یو ښه کار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاسو لا شوونه کړی ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم دا غره کوي موږ عدالته یعنی یو مریض هم ما په دوا جوړیږي زما پر ځای چې د مریض ما ته دعا کوي زه خپل استاد ته دعا کوم یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي هم زما استاد ته ثواب رسیږي ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت پیدا کړی لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي زګه چې هغه ما د لاس یزما د وجه څخه شفایا بسوي دی په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل ملګری چې د ملګری په صفات در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي بیا په خاص چې تدریس د کړی خو بیا بیخي
bale ځینې استادان چې کله سنت نه نوځي نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي څه فکر کوي دوی خپل اول د سکه تاسو څه
د سې دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي نو ځینو سازان دا رقم دي چې هغه ډېر جدي برخورد کوي کې دای سي د خپل استادې په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چې ډېر زیاته به تربیګي ورسره کوي ټول عمر استاد ملامت نه وي ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه تا ته لاښوونه کوي په دې خاطر او دلته ځینو سازان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټول کچېره په جدي مختب لاړ شي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي نه کنټرولولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای فقط دوه غنده کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کنه هغه خو دومره فرق نه لري خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي دنده د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي کورنۍ تربیه شنه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتر دی هغه بیا ډیر تمامي جوړته
رازو د تاسو د زده کړې وخت یو تجربه در نورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کوي فرندلی و دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و او زه د هغه پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پورې ډیر ما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي ډیر دوستانه رفتار را سره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سو چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم پوهنتون کې محصله سوم زما استاد زما همصنفي سول بیرته هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې نه پسې ګرځې دلیم یو استاد مې و د اسنا جان چې و د زموږ د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را ښودلې ده او خدای دې هغه ته ښه ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او پاتې سول زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړې کوه نه غواړې د شاګردۍ یا د مسلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و نو خو د شوخي اخري مرحلې مهم دي وختونه مو و داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه وه هلته فاتحه وه موږ نه وو خبر د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کوو زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه استاد رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نه سي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندي زده کړه کوی سي نه محصل ځندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي نو باید ښه محصل اوسې ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د هغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کېږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي داسې استادانو ته به تاسو څه ووایه؟
شکر دی موږ خو ټوله د استادانو قدر کوو ځکه موږ د دوی څه زده کړو نو دوی خپل مقام خپله پیژنې لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق سته نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق سته په هر محصل کې هم فرق سته په هر استاد کې هم فرق سته که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي نه د هغه محصلین د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبره وای دی وی سپرج د پاره پر پوسټین څوک نسو ځی نه نو دا هم دا رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کی هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کی چې په څه خاطر دوی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دوی خپل لارو طریقه پیدا کی د یو شاګرد د وجه دی مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي د یو محصل د خاطر دی ټول محصلین نه ملامتوي هغه محصل دی سم کی هغه شاګرد دی سم کی هغه د لارې ته برابر کی چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد د پاره دی مخته یوسي نور محصلین نه نور شاګردان نه ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي سبا ورځ دغه به د سینیر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوې څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلي رضای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
bale د تاسو په خبرو کې لورای ښکارا سواله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی دا نو غواړو چې په اخر کې د استاد د درانه مقام پاک له هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده مشتز مش مور پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغو د وجې څخه دا دي موږ د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاص ډول حسین جان خو زما به حد شو استاد هم و زما شو استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما ته څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اسنانې ورته ویل ما بیرته په استاد ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو ما ته اسنا ووایه مالیا ستاسې دپاره ستاسې هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډېره زیاته مننه خوشحاله او ارامه ژوند ولرې
مننه خیر اوسې تاسې هم ښه
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي
د خپل تجربې پر اساس که تاسو ته وایم البته اوس د استاد په حیث زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم یعنې هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنې سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړېږي یو شخصیت جوړېږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنې د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بېلګه وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار مونږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې مونږ ته په کلاس کې کړی دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې مونږ ته کړی دي په کوم ډول مونږ سره رفتار کړی ده اوس هم په مونږ باندې اغیزه کوي کړی ده. البته اوس هم تاسو ورکړئ کا ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره مونږ ته وکړه مثال هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي مونږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا خشن وو هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې مونږ مثلا مثبت رول به زمونږ په ژوند کې درلوده هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده. یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه مونږ ته راکوله مونږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او د دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي. ځکه سبا ته لومړنی کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې داسې شي البته چې تا د څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي.
درنو دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دی چې د شکل جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیر یې پوښلی دی. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي. یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډېر او په بل حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجره زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروتینونو یو شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. دریمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا یې حته کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې دا حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شویو توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاری یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو دی انرژي هم نه لري، حرکت نس کولی. نو د دې لپاره چې دی حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچوو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې سفره تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنا چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنا چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي. د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جفت دانې غاښونه ولري. دا دوه جفت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرته تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده. بلې غاړه د هغه برخه چې په وري باندې ننوځي او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چېرې موږ وګورو، دوه دېرش دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسې متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کېږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بجه تیره دل اسانه سی. دوام ده دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغه امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او دره ما وزیفه ده ده غشو پر مخ بندی دوری ده خورد لورس ده زینی باکتریایی پاتی جی، ده غزایی مواد چوته پاتی جی، ده غو پا پاکوود که کمک کوی. کومی حلکم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو، دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه کېږي داخلیږي، او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده. کله چې موږ ډوډۍ وخورو، ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو ازلی طبقو څخه جوړ شوی د کچیر مرج او مکتاز نیواخو یا پر مابین زمن نیمای کوم درې ډول ازلی پښکې وینو یو حلقوی ازلی دي تولی یا اوج دی ازلی دي او مایل ازلی دي دا ازلی هم لکه مری چې و موجه حرکت لري د دې موجه حرکت په واسطه باندې غذا د هضمي شیره څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه ورسره کوچنی کلمو ته استوي کوچنی کلمې پیچلی اوست ټیوب دی د بټن په منځ کې قرار لري په لویانو کې یې اوږدوالی شپږ متره دی او کوترې دوه نیم سانتي متره دی تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه شپږ سوه واره زیاتوي یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي تر هغه شپږ سوه چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي شهم دي پروټینونه دي الیاف دي نباتي سلولوز دي دغه غټ کولمو ته راځي دلته هضم سرعت نه نیسي اند کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي بل خبره ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.